السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو رس 2015 کال د فروری د میاشتې 15 نیټه دا ولی ها میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنې لرو. خو اول خبرونه له انیسا اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په مومندو کې ځانمرګي برید 15 تنه وشلی دي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ ادارې رپورت رد کړی دی او د امریکا ولسمشر او د اسرائیل وزیر اعظم به نن ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل. نن سهار د مومند ایجنسی په غلنه هډکوارټر کې په یو ځانمرګي برید کې د دریو لیوي سرتیرو یو استاذ په ګډون 15 تنه وشل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیټیکل کالونۍ په یوه لویه دروازه راغلل چې پکې یو ځان والوزه او دویم د امنیتي سرتیرو په ډسو کې وشل شو. په سیمه کې ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
زخمیان تقریبا ټول سیریس هغه هم پېښور ته ریفر کړه. دو ماشومانو هغه خو لږ غوندې ماینر انجریز وو، هغه هم کور ته ولېږل. زخمیانو کوم چې کوم څلور کسان وو هغې کې یو په لاره باندې وفات شوی، 15 مړي شوي.
چارواکي وایي د برید وروستو په غلنۍ یکه غونډ او میامونډۍ کې کرفیو لګول شوی دی او په سیمه کې سکولونه هم بند کړل شوي دي. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ځنډولو د احتجاج په توګه د سینټ لغونډې واک آؤټ کړی دی. ویلي که حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې دې لړکې څه پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. پرون د سینټ غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي الیاس بلور ویل چې وزیر اعظم د یوتن په وینا د سینټ لغونډې د فاټه اصلاحاتو موضوع له ایجنډې وویسته. دغسې د یاد ګوند غړي ستاره ایاس نن مشال ریډیو ته ویل د هیواد زیاتره ګوندونه د فاټه اصلاحاتو حق کې دي، خو یوازې جمعیت علما اسلام فیډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالفت کوي او داسې ښکاري چې حکومت د دغو دوو ګوندونو مرسته کوي. بلخوا جمعیت علما اسلام د فیډلې یو غړي مشال ریډیو ته نن وویل دوی اوس هم د فاټا اصلاحاتو په اړه په خپل دریس ولاړ دي. الته پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه باید د قبایلو په خوښه وي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورت رد کړی دی. ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او نیک نیتۍ په جذباتو کې خنډان جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د بشري حقونو سار ادارې په رپورت کې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هرکلی ویلو خبره له پامه غورځول شوې ده. د هیومن رائټس واچ ادارې سوروسې وړاندې په یو رپورت کې ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په زور استنېدو ته مجبوروي او یو ان ایچ سی آر په دې لړکې د دوی مرسته نه کوي. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویلي دي چې پوز با په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبي د امنیت په برخه کې پوره همکاري کوي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر دا څرګندونې په لاهور کې د پوزي چارواکو یوې غونډې ته د وینا پر وخت کړې دي. نوموړي ویل چې د لاهور ځانمرګي برید په سر پیښې د تراګرۍ په وړاندې روانې هڅې نشي اغېزمنولې. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور د دوشنبه په برید کې په مرګ ژوبلې د خفګان څرګندونه کړې ده. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی پرون وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ او دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې تراګري شریک دښمن بللې او ټینګار یې کړی چې دا ډول بزدلانه بریدونه د دوی د اسم په وړاندې خنډونه نشي جوړولی. په روس کې نن د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. دا غونډه چې ماسکو یې قربتوب کوي د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسي استازي پکې ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د ماسکو د غونډې ګډونوال به په روان وصیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې په هڅو خبرې کوي.
راي اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار
شد. هغه غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسی او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځنګلو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي.
له دوه میاشتو څخه په کومه موده کې دا دویم ځل دی چې مسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې قربتوب کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. دا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ دندې سنبالولو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر پرون ویلي، په دې لیدنه کې به د ایران د شام شخړې او داعش او نورو وسلوالو ډلو ضد مبارزې په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم نتنیاهو به په قبضه شوې ځمکه کې د اسرائیل لخوا د ودانیو جوړولو د دواړو ترمنځ د ریاستي حل لارې په ګډون د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې پاړم خبرې وکړي. تمه ده چې د نېټو هیوادونو دفاع وزیران به د برسلز په غونډه کې په دفاعي لګښتونو او د تراګریسي جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر نوی وزیر جیمز میټس د دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل برخه واخلي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د تراګری او په ځانګړې توګه د داعش ضد جګړه کې د نېټو شاملېدل زیات کړل شي. له نن نه پیلېدونکې د دې رسنۍ غونډې وړاندې د نېټو مشر یان سټولټنبرګ پرون ویلي وو، هغه باوري دی چې دا غونډه به د مختلفو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته کړي او په هیوادونو به غږ وکړي چې امریکا د دفاعي لګښتونو زیاتولو لپاره خپلې هڅې یقیني کړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار عرفت انجم درته د کرنسو بیو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.53 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو درهم په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو پاونډ په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ 76 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ 40 پیسې او په 1.42 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.8 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو غنټو کې په پیښور او کوټه کې به د باران امکان وي. په بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 سانتي ګریډ او کم نه کم 11 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل او دا کرن صوبې او د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې نن سار په مومندو ایجنسی کې ځانمرګي بریچ شوی. یو ځایی خبریال وایي
زمون کور نږدې دی اکدم فایرنګ شو، فایرنګ نه پس دماکه وشوله. خو لکه عیني شاهدین داسې وایي چې دېدین کې د کسانو دوه درې الله اکبر آواز شو.
د پاکستان سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو فاټا اصلاحاتو په ځنډېدو د سینیټ غونډې نه واک آؤٹ کړي. ولې
فاټا اصلاحات چې کوم پکیج او کوم مرجر او کې پی سارا هغه په ایجنډا وو بیا غو د ایجنډې نه لاړ دی. یو په کوم قانون کې دادی چې میجورټي به تاسو نه منې او ماینورټي خبره تاسو منې.
د افغانستان ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی په کلي کې د جینکو سکول دیوال نه لرلو له امله جینکو تعلیم نشي جاري ساتلی.
اغه جنقي چې مکتب ته راځي چې اغه پیغله شین بیا په لور نه راپریدي دا تم سره نه مخ یو نه پریدي چې مکتب لا کومه ده ته هاته تا وشي نو جنقي مبه پرده کې شي.
د نړۍ رنگونه پروګرام کې درته د فلمي نړۍ معلومات درکو او په 19 پروګرام پرګنې کې په قبایلی سیمو کې د اهل تشی د ستونزو موضوع سیړل شوی.
دلته زیاتر د اهل تشی کوم افسر دی یا نور خلدي دلته ټارګټ کلینګ کیږي نه غاور کې مکی.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن سهار په قبالی سیمه مومند ایجنسی کې ځانمرګي بریج شوی چې د لویز ځواکونو د دریو سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او 15 نور کسان ژوبل دي چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. تر برید وروسته په غلنې یکهونه میا منډی کې ګرځبندیز لګول شوی او د ګاډو تګ راتګ هم بند کړل شوی. بلخوا په سیمه کې د سرکاري ودانو په ګډون سکولونه هم بند کړل شوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی راکوي.
د لیویز فورز چارواکو په وینا چې دغه چاودنه د غلنې هډکوارټر په لویه دروازه کې هغه مهال شوې چې ځانمرګي برید کوونکي د هډکوارټر ودانۍ ته د ننوتو کوشش کوي خو د یاد فورز غړو ایثار کړو. د محمد ایجنسی ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین د مړو او زخمیانو شمیره مشال رډیو ته داسې وویل.
سلور کسان شهدا وو نو هغه کې سویلی نم پکې وو زیاتر پکې چې کوم دی نو دلی وی اهلکار. زخمیان تقریبا ټول سیریس هغه هم په خبر تم ریفر کړو. دو ماشومان وو هغه خو لږ غوندې ماینر انجریز وو هغه هم کور ته ولېږل. زخمیانو کوم چې کوم سلور کسان وو هغه کې یو په لاره باندې وفات شوی 15 مړي شوي.
د غلنې د سیمو اوسیدونکو او یو ځای خبریال شاکر الله مومن وایي چې کوم محل چاودنه وشوه نو هغه د چاودنې او له هغې وړاندې د ټوپکو د ډزونو آوازونه واورېدل.
زمون کور نږدې دی مطلب دا چې یک دم فایرنګ شو. فایرنګ نه پس د ماکا وشوله خو لکه عین شاهدین داسې وایي چې مطلب دا چې دوی دې دین کې د کسانو دوو دریو الله اکبر آواز شو. اوس د غلنې بازار بند دی مطلب دا چې سکوټي سر شروع کړی دی چې هیڅ حکمانه جانه ته پریدي نه جي.
د چاودنې وروستو په غلنې یکون او میا منډۍ کې کرفیو ولګول شو او د ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شو. په سیمه کې د سرکاري ودانو په شمول سکولونه هم بند کړی شو. ولې تلاشي اپریشن هم شروع شوی. چارواکي دا هم وایي چې دغه ودانۍ ته دوه ځانمرګو برید کوونکو د ننوتو کوشش کاوه چې یو د لیویز فورز د غړو لخوا په ګولو وویشتل شو. ولې دویم ځانوال وځو چې په دغه چاودنه کې تر دې دمه 15 تنان مړه چې په کې د لیویز فورز غړي هم شامل دي ولې 15 نور زخمیان دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو په قبالی سیمو کې د اصلاحاتو په ځنډېدو تر احتجاج وروسته د سینټ د غونډې نه واک اوټ کړی دی او وینا یې وکړه حکومت تر راتلونکې میاشتې 12 نیټې پورې په دې لړ کې څه فیصله ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د رواني میاشتې په 6 نیټه د فاټا پارلماني استازو په قبالی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې یوه جرګه کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې وه که فاټا اصلاحات عملي نه کړل شول نو د مارچ په 12 به د پلازمینې په لور احتجاجي لاریون کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله نورو.
د نهې په ورځ د سینټ غونډې دوران د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف د یو تن په وینا د کابینې د غونډې نه د فاټا اصلاحاتو پیکج د ایجنډې څخه وویستو. د الیاس بلور وینا وه که حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې دې لړ کې څه فیصله ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وایي چې په فاټا اصلاحاتو ټول اپوزیشن ګوندونه یو اړخته او جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بل اړخته دي او حکومت هم د دغه دوه ګوندونو مرستیال ښکاری.
زموږ مشر دا خبره کړې ده چې باره والی چې کله فاټه والا احتجاج کوي نو موږ به ورسره د ټولو نه مخکې کینو تر هغه پورې به درنه کې ناسیو چې تر څو پورې دا مرجر شوی نه دی خیبر پښتونخوا سره.
د ذکر دا چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې ته قبایلي سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې دې په مرحله واره توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا میب د فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې د فاټا د راتلونکي فیصله دې د ریفرندم د لارې وکړل شي. د جمعیت علماء اسلام فیډلې سینیټر حمدالله وایي چې دوی اوس هم په خپل دریځ ولاړ دي.
وایي چې د سرتاج عزیز په سربرایۍ کې چې کومه کمیټې ده هغه پوښتنه کړې ده. هغو پوښتنه د پولیټیکل ایجنټ په ذریعه باندې د خپلې منشا او د خپلې مرضۍ مطابق چې کوم خلک راغوښتي دي د هغو نه پوښتنه کړې ده.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر سمینه عابد وایي چې دوی هم غواړي چې زر تر زره دې فاټا اصلاحات عملي کړي شي او که حکومت نور دا اصلاحات وځنډول نو دوی به هم پر ضد په احتجاج کې برخه اخلي.
هم چاته یې چې فاټا کو کے پی کے میں مرج ہونا چاہیے.
موږ غواړو چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي ځکه چې جغرافیایي لحاظ سره کو کتلې شي نو په کلتوري او د ژبې په بنسټ هم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ښکاري او تر څو چې فاټا په کامی بهر بهیر کې شامل نه کړی شي نو تر هغه ستونزې هم نشي حل کېدی. خو له بده مرغه جمعیت علما اسلام او پښتونخوا میپ د خپلو ذاتي مقصدونو له وجې نه غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي.
د یادونې ده چې د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استازو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې یوه جرګه کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې وه که فاټا اصلاحات عملي نه کړل شول نو د مارچ په 12مه نیټه به د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلي سیمو کې اوس مهال دوه ځایي سیاسي ګوندونه موجود دي، خو اوس دغو سیمو کې د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نوم د یو بل سیاسي ګوند بنسټ کېښودل شو. دا چې په فاټا کې به د دا ډول ځایي سیاسي ګوندونو مستقبل سوي او د ولس د ستونزو په هواري کې به څه رول ولوبوي، مجید بابر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د خیبر قبایلی سیمې د جمرود تحصیل سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو د تیر ګل په ورځ د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند بنیاد کېښودو. دا چې دغه نوې سیاسي ګوند څه ایجنډا ده او د دې نوې سیاسي ګوند ضرورت ولې پېښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د یاد ګوند نوې چیرمین ملک زربت خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
انشاءالله جی مونږ پورا پورا دا کوشش هم دی او انشاءالله د عوام لاندې مونږ توقع لرو چې دا ګوند به انشاءالله چلیږي او مونږ سره پورا پورا تعاون کوي. خلکو باندې ډېر تکلیفونه تیر شول، ډېر ته باندې مسالې تیرې شوې، وجه چې څوک هم د آزاد خلتلي خلکو سره بیا واپس نه دي میلاو شوي. یاره تاسو ته ضرورت شته یو تاسو ته خورو یو ته لګېږي بس واپس تلي نو جیس ان شاء الله مقامی پارٹی وتا جو شان ان شاء الله خو ما خو په داګ دو کې کام کې خو خوشحالي کې خو به شریک وی کنه.
د دین مخ کې هم په قبایلی سیمو کې د مقامی سیاسي ګوندونو بنیاد اخودل شوی وو، خو تر دا مهال د ګوندونو په ولس کې کوم د پام وړ محبوبیت نه دی تر لاسه کړی. دا چې د دې نوې ګوند سیاسي مستقبل بسوي، د دې پښتنې په ځواب کې د باجوړ قبایلی سیمې یو سیاسي کارکونکي او ملک حاجی رسول خان دا نظر لري:
د پټي کلې او د مرکزی شیرشپ لاندې وکنه وی خپل مفاد د پاره استعمال اولی هغه د عوامو د پاره نه دی استعمال کړی، نو هغه د خپل غرض او د پیسو د غرض د پاره اډی ریزر خاتمې شوې. پیش کې د عوامو خدمت نن سبا خل شور شو او قبایلم د تعلیمات کې شي ته ورا سمشل او تعالی دا به انا چلیږي چې سوخ والی پیش او بیا ځان یو کس دومره تکړه شي او پارٹی جوړولې شي او د قام خدمت کولې شي، نو خامخا چې کوم یو سړی د قام خدمت کوي
دا چې قبایلی ولس کې آیا دومره سیاسي شعور شته چې د یو مقامی سیاسي ګوند د سوري لاندې رايوځي شي او د خپل ستونزو سیاسي حل راوباسي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ وایي:
لکه مخکې اختلاف محسوس ته بوله چې کوم پارٹی وا هغه اټن کې په دې وجه ناکام شو چې اختیار دې زیات او مضبوط وو، نو اټن کې هیڅ قسم چانس نه وو بلکې بندیزونه وو په سیاسي activities bande biar kala ot am show siyasat mein khush aur reform lag raha hua time for time bande no ab malik ke kama party jura kar am das time ke jura kar je the u election paper to us no us extension de kabaili ila kota the political parties act no us ka us kam judi gi che rakam fata reform khabar ki ki gachat kada usi
د پاکستان عوامي انقلابي لیگ ګوند چیرمین وایي چې د دوی دا نوې ګوند به ډېر ژر په نورو سیمو کې خپل تنظیمي کار پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان تعلقاتو ته د تاوان رسولو ترڅنګ د کډوالو په خپل خوښه ستنېدو مرحلې ته هم زیان رسوي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر هم د یادې ادارې رپورټ رد کړی دی. هیومن رائټس واچ څو ورځې وړاندې دا رپورټ خپور کړی چې پاکستان افغان کډوال په زور ستنېدو ته مجبوروي او یو ان ایچ سی آر په دې لړ کې د دوی مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم را کوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر افغان کډوالو متعلق د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او نیک نیتۍ په جذبه کې خندان پیدا کوي. واضح دی چې دوه ورځې وړاندې هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو په زور واپسي د پاکستان فشار او د کډوالو د ملګري ملتونو یو ان ایچ سی آر په دې کې مرستو په نوم رپورټ خپور کړی و. په رپورټ کې ویل شوي وو چې پاکستان په زرګونو افغان کډوال په ستنېدو مجبوروي، د څه له وجې به چې د دغه خلکو د بېروزګارۍ، غربت او د انتشار په شرح کې اضافه وشي. په رپورټ کې په پاکستان دا تور لګول شوی و چې پاکستان کې د کډوالو خلاف لویه کاروایی پیل کړی. شوې ده چې دا شان په دغه کډوالو د واپس تللو لپاره فشار واچولی شي. د رپورټ په جواب کې تېره شپه د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا ویل شوي چې په رپورټ کې د دلیلونو په غلطه توګه استعمال شوی او په کډوالو د فشار اچولو بیان د خفګان وړ او غیر ذمهواره دی. د هیومن رائټس واچ په رپورټ کې د ملګری ملتونو کډوالو نړیوالې په ادارې UNHCR هم تنقید کړی و چې یادې ادارې د افغان کډوالو ګران $2,970 کړو چې دا شان د کډوالو د ستنېدو لړۍ تیزه شي. خو د UNHCR مرکزي بیان بابر بلوچ دغه بیان ردوي او وایي
دا مرسته چې په شروع شروع کې $100 بیا $200 دا خو هغه د پاره دی چې هغه افغان چې کډوال چې خپل هیواد ته بیرته ځي هغوی ستونزې هلته دومره زیات شي ولې چې هغوی خپل ټرانسپورټ هم په دې کې برابر کوي هغور خپل ټاټوبې کور هم بیا جوړوي هلته نو دا هغوی دپاره یو بنیادی مدد دی هغوی سره مرسته دی. نو زیاتر دا پیسې د وجنه وو چې هغوی مونږ بیرته ځو هغوی صاحب خپل فیصله کړی و چې اوس د دوی لپاره دا وخت و چې هغوی دا ویلي چې مونږ خپل هیواد ته ځو.
یاد دی چې بلخوا په دې رستو کې د پاکستان کابینې د رجسټر افغان کډوال ستنېدو موده سږ کال دسمبر پورې غځولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې غیر رجسټر کډوال رجسټریشن مرحله دې هم تر دې کال پای پورې مکمل کړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې ډاکټرانو ویلي دي چې د مرګي په مرض اخته ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی ځکه چې زیاتره خلک په سمه توګه د دې ناروغۍ درملنه نه کوي. بلخو په دې برخه کې د متخصص ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی. ډاکټران وایي د دوایانو له لارې دا ناروغي کنټرولېدای شي. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې 2% کسان د مرګي په ناروغي بوخت دي خو په لسانه علت کې دغه کچه نوره هم زیاته ده. د خبره د بولا میډیکل کمپلیکس د نیوروجي د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر سلیم بړی چې تیر ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړی ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر سلیم بړی چې وویل چې د دې ناروغي علاج د دوایانو د لارې کېدلی شي.
مطلب مرزان چدی پاکستان کی بخی زیاد اسپیشلی مش پولستان کی پرسنٹیج ما خیال سے نور میں زیاد تھی وہ دی وجہ چدی خلق کی ایجوکیشن نستا تعلیم نستا خلق پہ دی بارہ کی زیاد ہم نہ دی اگدا سے مرزان چدی زیاد سملا رغو لگ گئی اگر مجھ خو منو مسلم مش انکار نہ دی لیکن مجھ دائی چھ مرگی خبر یا وہ علاج لری پکار چھ دا دی چھ وہ علاج مرتا رہی تو علاج ہم گران علاج ہم نہ دی سم علاج وہ سلور کال پنز کال مجبور کو سم سے لیکن بدقسمت اس کا مجھ بلوستان کیم دے بارے کی خلق خاص دغا نستا آ گئی پیدائش کا واقعہ تشپیتی کال عمر کیم دم مرزان آخری سے دم مرگی گا
د ډاکټرانو په وینا چې په پاکستان کې دا وخت د مرګي 400 ناروغان وجود لري خو د دې د علاج لپاره یوازې 200 ډاکټران کار کوي. په دې اړه به غوښتو و نیرو سرجن ډاکټر امان الله کاکړ ته.
په بلوچستان کې کشپتا ویاله کا باندې ده په دې کې موږ تقریبا اوس 8 کسان یو سره سپیشلیست باوجود د دې چې موږ ډاکټران لرو د مرګي مریضان مرض دای سدای چې خلک تر اوسه پوری پرش کار کوي نه یا تقریبا زکم د عام ډاکټران دي سمور جی پی زورتو جنرال فزیشن ورته وایي په کلو کناست هغه د دوه علامتو باندې څه خبر نه وي د مرګي مرض دای سدای چې په هغه کې انسان یو یو قسم د سوات جنرالایز ایپلپسی وایي پاک مریض به هوښ خو له زګون راځي خرکې ځي کله کله زبه مزدوبي خو له سیمه راځي هي د رنه بوله پاک ووزي او سترګې بالا وسی نو یو څلور دوه درې منټه کې درته غسوي بیا لا بعد مریض په خوب کې وي. دس یو قسم دا دی چې په هغه کې مریض د لیونتوب تر چمونه کوي کله کله په ځان تای نو سږغ ورته کې دی ژغ نظر ته کې دی خپل کپړې پورته کې زب شوروي یا دغه سلاړي تیرې وي دا چم کوي.
د ډاکټر امان الله کاکړ په وینا چې د نورو ناروغانو په ډول د مرګي ناروغي هم د دوایان د لاري کنټرول کېدلی شي په کار دی چې خلک د دغه ناروغي په سمه توګه علاج وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. د غونډې ته پر روس سربیره د افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هندوستان استازي وربلل شوي دي. دا له دوو میاشتو نه په کمه موده کې دویم ځل دی چې ماسکو د افغانستان په اړه د داسې غونډو کوربتوب کوي. لومړی غونډه د دسمبر په 20مه نیټه جوړه شوې وه چې یوازې پاکستان، چین او روس پکې ګډون کړیو او افغانستان ته پکې بلنه نه ورکړل شوې. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د دسمبر د 20مه نیټې د غونډې برخلاف دا ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژي رئیس ته مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
برای اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه
فغلی مستقنی وی پا غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژي رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي. د مسکو غونډې ته د افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ایران او روسیې استازي وربلل شوي. د ترتاس خبری آژانس رپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځانګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګلوف ګډون وکړي. د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبرې اترې کودل شوي. همدا موضوع د دسمبر په 20مه نیټه هم په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شوه، خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې، پاکستان او چین استازو ګډون درلود. افغانستان هغه مهال له دې کبله چې دې غونډې ته نه و وربلل شوی اعتراض وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل همدا اعتراض د دې سبب شو چې تاسو دې غونډې ته د افغانستان استازي وربلل شوی دی. خغلی مستقنی وایي دا غونډه د وضعیت د ارزونې په اړه ده. د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولی چې سم ارزونه وکړي او د دې پر ځای چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي کیدای شي داسې غونډې د سیمې لپاره خطرناکې واوسي. همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د دې سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړیږي. مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو هم تایید کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره له طالبانو سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړې. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسیې وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره د افغان حکومت سره مرسته وکړي نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیز متحد دی د مسکو غونډې ته یې استازی نه دی بلل شوی. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او کنه تر اوسه روښانه نه ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړنو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
دا و اجملان د افغانستان د ننګرهار ولایت تخیوی ولسوالۍ د برکاش کوټ اوسیدونکي وایي چې د دوی په کلی کې د جنکو سکول دیوال نه لري چې لامل یې ډېرې جنکې په اتم جمعات کې سبقونه پرېږدي. دوی د پوهنې له ریاست غوښتنه کوي چې ښوونځي ته د احاطې دیوال جوړ کړل شي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
ننګرهار د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوټ کلی اوسیدونکي وایي چې د دوی د کلی د نجونو ښوونځی د احاطې دیوال نه لري چې له وجې اکثره نجونې نشي کولی چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي. یو تن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالي سیمو کې د نجونو تعلیم ډېر ضروري دی، خو نجونې د ښوونځي د احاطې د دیوال د نشوالي له امله په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي.
زما نوم اسلام خان دی. مکتب د ولس لپاره او د خلکو لپاره ضرور دی او زمونږ مکتب دیوال نه لري. هغه جنکۍ چې مکتب ته راځي چې هغه پیغلې شي نو بیا یې پلونه نه راپرېږدي، د اتم سره مخې نه پرېږدي چې راشي مکتب له کو نو دته احاطه ته وشي نو جنکۍ به په پرده کې شي او هم به زمونږ تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي.
د برکاش کوټ د نجونو د ښوونځي عامر معلم ودان وایي چې که د احاطې د دیوال تر څنګ ورته د ګودام او ادارې لپاره خونې جوړې شي نو د دوی ستونزې به ور کمې کړي.
د اول سنف نه تر دولسم ټولګي پورې درې دورې مونږ فارغان ورکړي. اوس غواړم چې د برکاش کوټ د نسوانو لیسې لپاره احاطه اداره او تعبیرخانه نه لرو چې د شاګردانو د تدریس د خونو نه مونږ استفاده ونکړو د ادارې لپاره او د تعبیرخانې لپاره شاګردان په خپلو سیلفونو کې پزې شي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې دوی د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د ښوونځیو په رغنیزو چارو کې د نجونو ښوونځیو ته لومړیتوب ورکړی چې د برکاش کوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې دیوالې په سر کې راځي.
موږ چې د ودانیو د جوړولو ترمیم لپاره کوم وړاندیزونه په 1969 کال کې پوهنې وزارت ته مرسته کوونکو ادارو ته کړي دي، یو متوازن شکل باندې په هر ولسوالیو کې چې موږ پروګرامونه لرو لومړیتوب د نجونو ښوونځیو ته دی. تر کومه ځایه چې د خیبی ولسوالۍ د کاش کوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې د دیوال خبره ده، زموږ هڅه به دا وي چې موږ د موسساتو لخوا لومړنۍ مرسته ترلاسه کوو او یا حکومت لاره د وزارت معرف لار نه ترلاسه کوو، نو ان شاء الله چې دته به کلمړی تو ورکو.
دی وای چې په ننګرهار کې 902 باب دولتي خونځي شته چې درې سلویخ سلنه یې ودانۍ نه لري، او تر 1500 پورې خونځي د احاطې دیوالونه د څښلو اوبه او تشنابونه نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه به یو وار بیا له انیسا اجمل نه واورو. نن سهار د مومند ایجنسی په غلنې هډکوارټر کې په یو ځانمرګي برید کې د دریو لوی سرتیرو د یو استاذ په ګډون 15 تنه وژل شوي دي او 15 تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیټیکل کالونۍ په لویه دروازه راغلل چې پکې یو ځانوالو سو او دویم د امنیتي سرتیرو په ډسو کې وژل شو. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په زندولو د سینټ له غونډې واکاوټ کړی دی. ویلي که حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې په دې اړه څه پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاس نن مشال لیډیو ته وویل چې وزیر اعظم د یو تن په وینا د سینټ له غونډې د فاټا اصلاحاتو موضوع له ایجنډې وویسته. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی. ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او د افغان کډوالو په خپل خوخه د ستنېدو مرحلې ته زیان رسوي. هیومن رائټس واچ ادارې سورسې وړاندې په رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په سوره ستنېدو ته مجبوروي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور د دوشنبې په برید کې په مرګ ژوبلي د خفګان څرګندونه کړې ده. د وزیر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی پرون وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و. په روس کې نن د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. دا غونډه چې مسکو یې قربتوب کوي د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي پکې ګډون لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر دندې سنبالولو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی او تمه ده چې نن د نیټو هیوادونو دفاع وزیران به د بروسلز په غونډه کې په دفاعي لګښتونو او ترادرسي جګړې په اړه خبرې وکړي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د دې پروګرام پس یو بل اونیز خبرونه پرګنې هم لرو چې په کې د ځل په قبالي سیمه کورم ایجنسی کې د الکتریشي او د سنزو په اړه خبرې شوې دي. دا خبرونه زموږ همکار انیسا اجمل جوړوي. راځي چې دوه خبرونه ته وښو.
د مشال اړیو 19 پرګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پرګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د چین په ناجینګ کې داسې ودانۍ د جوړولو پلان دی چې په ټوله ودانۍ کې به بوټي وي او د ځنګل ټاور نوم ورکړی دی. دا ټاور به 6.5 فټ وي او دویم ټاور به 3.5 فټه دنګ وي. په دې ودانۍ کې جوړ فلیټون کې به ونی او بوټي هم لګول کیږي. نه یوازې د بلډینګ کولا به زیاته کړي بلکې په فضا کې به د اکسیجن جوړولو کار هم کوي. د ایټالوي کارپوهانو جوړ کړي ډیزاین کې دغه دوه ودانو ته ناجینګ ټاور نوم ورکړل شوی دی. په دې منصوبې کار شروع شوی دی او دا به په 2013 کال کې مکمل شي. دې منصوبې سره به دا په ایشیا کې لومړی ورټیکل یعنی عمودي ځنګل وي. په دې منصوبې کې به دواړو ودانو کې شاوخوا 23 اقسامو 1000 ونې او تر 2500 پورې بوټي لګول کیږي چې دا به مقامي وي. په هغه ودانو کې به د اوسېدو فلیټس، میوزیم او نور سہولتونه هم موجود وي. دغه ودانو ډیزاین په داسې ډول جوړ شوی چې د فلیټس په بالکونیو کې به شینکې په اسانۍ سره ښکاري. دغه بوټي به مقامي حیاتیاتي نظام ته هم مرسته ورکوي. د دې نه وړاندې د ایټلی په میلان او د سویټزرلینډ په لاو سین کې داسې ودانۍ جوړ کړل شوې وي چې اوسیدونکو ته تازه اکسیجن هم ورکوي. دغه ودانو ته کاربن ډای اکسایډ جذب کولو ودانۍ هم ویل کیږي.
د امن نوبل جایزه ګټونکي د هند سماجی کارکون کیلاش لکورا د نوبل انعام نقل غلا شوې ده. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د رپورت پر مخه پولیس وای د دلی په جنوب کې د کیلاش لکورا غلا شوې چې پکې د نورو شیزونو ترڅنګ د نوبل انعام نقل هم شامل دی. پولیس وای په کور کې د غلا په اړه لومړی معلومات کیلاش عملی ته وو. در شپېته کلن سماجی کارکون په امریکا کې دی. په رپورټ کې ویل شوي چې پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې ده. ملزمانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. کیلاش د بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې د نوبل سرټیفیکیټ هم له کوره غایب شوی دی. کیلاش او ملاله یوسفزی ته په 2014 کال کې امن نوبل جایزه ورکړل شوې وه. په چین کې یوې کورنۍ سره تعلق لرونکو 500 کسانو په یو ځای داسې تصویر ویستې چې په هغه هیواد کې ډېر زیات مشهور شوی دی. د چین په مشرقي صوبی جی جیانګ کې اوسیدونکو رین خاندان 500 کسانو یو تصویر په ویستو سره ټول عمر لپاره د یو ځای اوسېدو ژمنه کړې او په ټولنیزو ویبپاڼو خپور شوی دغه تصویر ډېر زیاتو خلکو خوښ کړی دی. دا تصویر د چینیانو د نوي کال د لمانځلو پر وخت ویستل شوی چې په روایتي توګه د چین ټول خلک له خپلو خپلوانو سره میلاویږي او یو ځای خوراک کوي. رین خاندان هغه تصویر د ډرون په مرسته اخیستل شوی دی. د بی بی سی تر مخه رین خاندان تاریخ 8.5 کاله زوړ دی. رین خاندان د خپلې شجرې تجدید شروع کړی وو او په تیرو وو نسلونو کې د 2500 کسانو نشاندهی کړې وه. د شجرې مکمل کېدو وروسته د خاندان ټولو وګړو د یو لوی ملاقات اهتمام کړی وو چې پکې تر 500 کسانو ګډون وکړو. په دې کې زیاتره خلک له بیجنګ، شنګای او تایوان نه راغلي وو. د کلي مشر رین توانجی سرکاري خبرې اژانس ته ویلي چې د دوی اباو اجداد له کوم ځای راغلي وو او کوم ځایونو پورې رسیدلی دی. دوی دا کوشش کوو چې دا هر څه معلوم کړي. د ټیکنالوژي مشهوري کمپنۍ ایپل د آیفون 7 خرڅ په اړه د لومړي درې میاشتو رپورت وړاندې کړی دی چې پکې هغه کمپنۍ ته ډېره زیاته ګټه ترلاسه شوې ده. په دې موده کې د آیفون 7 1 کروڑ نه زیات فونونه خرڅ شوي دي چې د تیر کال په همدغه موده کې د خرڅ نه 3 چنده زیاته ده. د کمپنۍ مشر ټیم کوک وایي چې د آیفون 7 خرڅ د نور نه ډېر زیات دی. په دې موده کې د ایپل کمپنۍ میک، ایپل واچ او نورو سرویسز په مت کې هم ډېره زیاته ګټه ترلاسه کړې ده. په دې نتیجه کې د ایپل په حصص کې 3 چنده اضافه شوې ده. په دې نه ایپل کمپنی د نور کمپنیو په مقابله کې تاوان سره مخامخ وه. د ایپل کمپنی تر مخه د آیفون 7 خرڅ کې 50 ارب ډالرونه زیاته ګټه ترلاسه کړې ده. د ټولنیزو مشهوري ویب پاڼې انستاګرام په یو وخت کې د زیاتو تصویرانو د خپرولو فیچر معرفي کړی دی. په لومړي ورځو کې دا فیچر یوازې اشتهاري کمپنیو لپاره وو، خو اوس عام صارف به هم کولی شي چې له دې فیچره ګټه واخلي. د انډراید انستاګرام بیټا ورژن کې دا فیچر ورکړل شوی چې ملټي فوټو ګیلریز یعنی له یو نه زیات تصویران پوسټ کول به ممکن شي. په دې فیچر کې به صارف کولی شي چې په یو وخت کې تر 10 پورې تصویران په خپل انستاګرام خپاره کړي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سپلټ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 142 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم رینګز دی چې د 2 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ډاګز ټربل دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلې اداکار شاهرخ خان فلم رئیس په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم رئیس په ټوله نړۍ کې د 280 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی. په هند کې فلم رئیس د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم قابل دی چې د 160 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اوکے جان دی چې د 23 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار جانی ډیپ پایرټس آف کریبین سیریز 5 فلم ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم نوی ټریلر د امریکا مشهور لوبې سپر بال په موقع وړاندې شوی دی. د پایرټس آف کریبین د نوی فلم نوم ډیډ مین ټیل نو ټیلز دی. په دې فلم کې جانی ډیپ نه علاوه اورلانډو بلوم، جیفری رش، کیون مکنیلی او نورو کار کړی دی. د پایرټس آف کریبین پخوانی 4 فلمونو په ګرد نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د پایرټس آف کریبین پخوانی 4 فلمونو د 3 ارب او 70 کروڑ ډالرو نه زیات کاروبار کړی وو. فلم پایرټس آف کریبین ڈیڈ مین ٹیل نو ٹیلز بعد مئی پر شپگوشتہ منیٹا نمائش تپار اولاندی کی گی. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground.
Ain't no grave can hold my body down.
The dead have taken command of the sea. They're searching for a sparrow.
Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.
Pirate's life.
There ain't no grave can hold my body down.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز ترانسفارمرز پنځم فلم به د جون په دویشتمه نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی او دا یې د دې سیریز آخري فلم دی. د ترانسفارمرز پخوانی څلور فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د فلم نوم ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک وولبرګ، سټینلی ټوچی، انټونی هوپکنز او نورو کار کړی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی.
It has been said through the ages, without sacrifice, there can be no victory. Two species at war, one flesh, one metal. Optimus Prime has left us 100 billion trillion planets in the cosmos. Want to know, don't you? Why they keep coming here?
I want to stay, and I want to fight them.
And now, two worlds colliding.
The operation is over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
هندی سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، سیف علی خان او کنگا رناوت نوی فلم رنگون لومړی ټریلر تاسو په دې پروګرام کې اورېدلی وو. دا یو رومانوي او اکشن فلم دی. په فلم کې د دویمې نړیوالې جګړې نه وړاندې هند ښودل شوی دی. د دې فلم دوه نوې سندرې هم خپرې شوې دي. فلم رنگون به د فروری په 24 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
سن 1944، ساری دنیا جنگ کے جنون میں ہے. ہندوستان انگریزوں کا غلام ہے، جہاں اس وقت آزادی کی آگ آسمان چھو رہی ہے.
اپنی جنگ کے لیے ہمیں اپنا بارود، بندوقیں، یہ سب چاہیے ہوگا.
وہ سب بھی آ جائیں،
لیکن کہاں سے؟
بمبئی سے.
خون میں بارود بھرنے، سانسوں میں آگ لگانے آ رہی ہے مس جولیا.
I am not going to Burma.
It's wartime, kiddo. Germany, Hitler.
Hitler Hindi picture dikhta hai kya?
Jamadar Nawab Malik, Miss Julia ki zati hifazat ka tabedar.
Tumhe pata hai upar wala khoobsurat ladkiyon ko itna bewakoof kyun banata hai?
Kyun?
Khoobsurat hi ho ki tum jaise log usse mohabbat kar sake.
Aur bewakoof
wo tum jaison se mohabbat kar sake.
Mohabbat bahut chhota lafz hai. Meri jaan band hai tum. اب ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچ سکتا ہے، میں یا وہ.
ہندی سینما ځوان اداکارانو ورن دیوان او آلیا بٹ نوی فلم بدری ناتھ کی دلہنیا مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیہ او رومانوی فلم دی او دا د ہمپٹی شرما کی دلہنیا سیریز دویم فلم دی. هغه فلم په 2014 کال کې نمایشه پر وړاندې شوی وو. دا فلم مشهور ډایریکټر کرن جوہر جوړ کړی دی. فلم بدری ناتھ کی دلہنیا به د مارچ په 10 نیټه نمایشه پر وړاندې کیږي.
نمستے بہنوں اور بھائیو، بڑے ہی کم شبدوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس سال کا لوک پریو گیت.
بدرینات بنسل عرف بدری. ارے یہ ٹیڑھا منہ کر کے کیوں اسمائل کر رہے ہو؟ شاہ رخ خان ہو کیا تم؟ نوٹنکی کر رہے ہو کیا ہم سے؟
तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल।
त्रिवेदी त्रिवेदी नाम में ही दम है।
तुम प्रेम में पड़ गए हो क्या?
अरे पगला आ गए हो क्या? प्रेम का समय तो कब का खत्म हो गया?
हम तो सीधा शादी रचाएंगे।
तुमको एक बार बोलती है ना, नहीं करनी है शादी, नहीं समझ आता?
बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के। अगली बार थाने में कम्प्लेन कर देंगे, मोलेस्टेशन के जुर्म में सीधा अंदर हो जाओगे। ये बात अपने भेजे में घुसा कर ताला मार लो। काम देखते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं?
तुम्हारी मानसिक स्थिति आज थोड़ी गड़बड़ लग रही है, हम कल फिर आएंगे।
एक दिन में क्या 10 माह से बैरिस्टर बन जाओगे तुम?
अरे हम बहुत अच्छे लड़के, तुम्हारा ख्याल रखेंगे।
बस बस चलो,
कैसे बोल रही हमको?
उड़ झाड़ के दुनियादारी बदतर पीछे पड़ गया मैं सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी।
मर्यादा भी कोई चीज होती है।
बकवास बकोमत, मर्यादा से तुम्हारा दूर दूर तक लेना देना नहीं।
क्यों, कभी कोई अश्लील बात की है तुमसे?
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
پرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه اوریدونکو په پرګنیخ پرونه کې د اصل په قبلي سیمو کې د اهل تشیع د ستونزو په اړه خبرې شوې دي. په قبلي سیمو کې زیاتره اهل تشیع په کورمه ایجنسی کې میشت دي. په کورمه کې میشت اهل تشیع وایي د دوی زیاتره ستونزې د نورو وګړو په سیر دي، خو تر ټولو لوی ستونزه یې د وسلوالو لخوا د اهل تشیع په ځانګړې توګه په نښه کول دي. د وروستیو څو کالونو کې په کورمه ایجنسی کې پر اهل تشیع یو شمېر بریدونه وشول چې پکې په لسګونه کسان ووژل شو او زخمیان شول. په کورمه ایجنسی کې یو خبریال عصمت علي سی وایي د دوی لسیمې یو شمېر کسان وسلوالو تختولي او وژلي دي.
جی کورمی ایجنسی دا اپر کورمی ایجنسی کی کوم دے دلتا 90% اهل تشیع دی، او لوور کورم کی کوم دی التا مطلب 30% دی، او سنتر کورم کی التا اهل تشیع انتہائی غلط نشتے دی، نہ ہونے کے برابر دی کہ پی ٹیپ طرز مکسو دلتا جاتر دا اهل تشیع کوم آفیسرز دی یا نور خل دی نغا دلتا ٹارگیٹ کلنگ کی گی نغا اور کی مکی گی. او خاص کر تا دا پرمی حالات تو خیم نگا گزشتہ 7-8 سال کی دلتا 22 سال زیاد دا اہل تشیع کسان مشول دا کے زنانا مشیمان او نو بڑاغان ٹول دی. او 2001 نا دا کما دا شروع شو دلتا تلیویزیشن والا کم آتی کمی شروع شو ناغن بعد بیا دا خلق با افغانستان لار باندی شروع شو افغانستان لارو که هم آتی کنه پا شروع شو.
درسته یو کې په کورمه ایجنسی کې پهله تشیو پلوی او بریدونو کې یو د جنوري پر 28 منیټه اغه ده. په دغه ورځ د کورمې په پاړه چنار سبزی منډه کې برید وشو چې پکې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شو، شاوخوا 80 زخمیان شول. د دې ترڅنګ په 2013 کال کې په جولای میاشت کې د کورمې په پاړه چنار کې دوه غبرګې چاودنې وشوې چې پکې شاوخوا 80 کسان ووژل شو او څه باندې 130 زخمیان شول. په کورمه کې خبریال علي افضل شاه بیا د اهل تشیع د امنیتي ستونزو په اړه زیاتوي.
کورم ایجنسی کی تکم شیعہ کمیونٹی دے دا کاتیرو وہ اسو کلونو کی منگو گورو نا تقریبا زیاد وقت پر پاکستان پی خبر نوئی لاری کی دا بند وی تقریبا تک پر او دا دے کورم ایجنسی خلقو سدے دے افغانستان لاری بدوی پی خبر او نور زینو تا رتلو پی خبر تقریبا تک لگا پیند تلو پیزنین ساتلار دے خدا غلری طالبان او نور وسلوال نیولی وینو د کومې شګان درې دی په افغانستان لو کله به په کابل کې فارغه کله په بلځه او بیا به دغه کې د سکیډو په افغانستان کې هم دوی ته امنیت نه و پلارو کې بده تختول کېدو وجل کېدو او بیا د سیم شوې دي چې خیبر جنسي ته کله داخل شو افغانستان الته بده هغه کېدو همدغه سي قتل کېدو نو دا وګدي مده پر ډېر لوی بدمنی وو او بیا چې کله کنوای شروع شو نو په سرکاري کنوایانو کې هم دا خلک مړه او وتښتول شول نو اوس هم لکه دا کورمی خلک سری کله پېښور کې کله بل ځای کې دی وژل کېږي تښتول کېږي همدغه شان د کورمی لارو کې څه دی اوس څه وخت نه خو امنیت دی خو بیا هم نو دغه شی هغه شته دغو قسمه خبر نه لکه دوی ته هغه شته دي د امن امان مسلې شته دي
اسمت علی سی وای د پاکستان اولس په دوو برخو کې تقسیم شوی او زیاتره ډلې د مذهب په نوم خپلې ګټې ترسره کوي او د مذهب څخه په غلطه توګه استعمال کوي.
وته خبره دا ده چې مو سپوري کوم ریپورټینګ کوو څه کوو دا نه اهلی تشیع جنگ دی نه اهلی سنت دی دا د خپل ایجنسی او خاص یو گیم دی داغه کې اهلی تشیع ترګټ کوي او اهلی سنت هم ترګټ کوي او غوټ غوټ مشران او عالمان ورکه ها ترګټ کوي ډاکټران ورکه ترګټ کوي دا د دوی اهلی تشیع او اهلی سنت څنګه دي دغه کوم علما دي دغه جن کسان دي چې هغه بیرونی ممالک نه یا خپل د شي یو استعمال استعمالي یو قوتونو نه کومې پیسې اخلي دغه غواړي چې په پاکستان کې انتشار پیدا وي او علاقې کې ښه انتشار پیدا وي چې پاکستان کمزور شي نو دې وجنه هغه یو کمزور پاینټ کشي چې کې علاقې کې نو په کورم ایجنسی کې تزرته مثال ډیر کم دلته کمزور پاینټ اهلی تشیع او اهلی سنت او خپل منځ کې اخته کول وي نو خبرې پر قرآن په صدا ته ویل کوي او دغه علاقې خو دې ځای کې شو نو نور زه ته وښیم چې په نورو ایجنسیو کې خو زیاتر اهلی تشیع هلته خسره شته نه دي هلته څه وجه وتر وه دې وجه نه هلته غریبان قبایل در به در شول
پکورما کې د اهلی تشیو یو بل مشر فقیر حسین وای د اهلی تشیو لپاره امنیتي وسا دروست پتی ردو سره مخ په خرابې دوده نو موري وای حکومت تر ډیره د حالاتو سمولو هڅه کوي خو حکومتي ګامونه د اهلی تشیو د خوندیتوب لپاره کافي نه دي
د ټول ملک مسلې دي او موږ شیا به څه او ټارګټ کلینګ مسالې خو هسې مسایل ستاندر خو موږ شیا به اهلی تشیع ته څه د ټارګټ کلینګ او تکفلیت دي وو حالات خو بس مغه څنګه وو مغه سیدي لږه ورکې وو که نه هېرې کې وو د افغانستان حالات هغه خو زیاتېدو دي هلته خراب حالات راغلي دي داعش نور کړي دي کورم ایجنسی افغانستان کی تقریبا دا نوتی دے دا نا مو درے طرف سوائے لکا افغانستان دے مو حکومت خو لگ خدے خو بیا سپاتا نا لگی گی تا راشی قضی با مو تحفظ رکا ولی شی کنشی رکا ولی نبال دیا بکیو نسبات کیو
کارپو ډاکټر لال خان د تیر کال په ستمبر میاشت کې په ډیلی ټایمز رسپانه کې لیکلی وو د رستیو کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې خرابې دو با په پاکستان چې د آبادې سلورم برخه یې اهلی تشیع دي هم نیغ په نیغه اثر کېدای شي ډاکټر لال خان ویلی ول پاکستان لوړان دینا اغو لاس پوسو زیانمن کړی دی چې لوجې د بیګنا خلکو وینا تویږي د هیواد ټولنه یې تقسیم کړې ده او ورسره د ریاستي ډانچې جوړښت کمزوري شوی دی فقیر حسین وای د اهلی تشیع لپاره حالات د ایران او سعودي عرب لخوا مدرسو ته نیخ په نیغه د امداد ورکولو له وجې هم زیات خراب شوی دی
وټ وجهات خو زه بس دا ویل شم کنه لکه سعودي عرب دی یا ایران دی دی تا دی مدرسو تا دی دینی مدرسو تا یا ډایرکټ هغوی ته څه امداد بلل شي یا به څه وي په کار خو دا دی چې دا ګورنمنټ تھرو هغوی د امدادونه راتلل دی نه دی به دشګردو هغه ته مدرسو ته هغه نه لري کولی زیاتې مدرسو ته دلته پاکستان ته کوم هغه کړی دی هغه البته دست دردی اگر ارتواشی تربیت ارتواش منده جو هستیه.
فقیر حسین زیاتبی شیعگان او سنیان دواړه مسلمانان او پاکستانیان دي، خو داسې تاثر پیدا کړل شوی دی چې ګوندې دوی د بل مذهب خلک دي. نوموړی زیاتبی په نورو هیوادونو کې د ګڼو مذهبونو خلک دي، خو هلته خلکو کې برداشت هم زیات وي او په پاکستان کې په خلکو کې روز تر بلې برداشت په ختمېدو دی. د رستیو کې ځینې داسې خبرونه هم راغلي وو چې له کرم ایجنسۍ څخه د اهلي تشیعو ځینې کورنۍ د بد امنۍ له وجې د تل لپاره سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي، خو عصمت علي سي وایي اوس هم داسې ډېرو کورنۍ دي چې په بد امنۍ کې خپل غړي له لاسه ورکړي، خو له خپلې سیمې سره د مینې په خاطر په کرم کې میشت دي.
دوی زیات ستونزی اوسا پوری مخامخ دی او بیا دوی خپل علاقہ پر نخلل دی کی زیادہ تر د اهل تشی خلق داغ دی دوی د حکومت پلاویان دی او د حکومت هر یو خبر منی او د حکومت سرا دی دی وجنا د تلویزیشن کوم کی کو نو تو نه دی د اهل تشی کوم پوری ٹرائب دی د پوری ٹرائب دی د دوی کول او بنگش ٹرائب دی دوی باندې دی کول پوری بنگش زیاد تر متاثر شوی.
عصمت علی سی سیاتوی تر سوچ د سیمه ولس په دی نوی په هشوی چې دا وسلوال فعالیتونه نور خطر دی، نو ترغه پوس او نور امنیتی ادارې د ترګره ضد سره نشي کوله. افضل علی شاه وای که حکومت د اهل تشیعو او د نور مذهبي اقلیتونو د ستونزو هوارولو لپاره په ولس کې د تقسیم مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او پوهه پیدا کړي، نو تر ډیره به د هیواد حالات سم شي.
کله څوک تښتول شوی او کله څوک وژل کېږي، امنیت هغه ته دې ته نقصان رسېږي مختلفو ځایونو کې لکه شهران سری، او هغوی خپل ځانونه محفوظ نه ګڼي. نو غواړي چې د حفاظت لپاره په کار دي چې حکومت او کوم ذمه دار کسان دي هغه نو اثر ځایونو کې مونږ کتلي دي چېرې که یو مصر باندې یو ځل اټیک شي هغه ته بیا چېرې پولیس یا بل څوک د حفاظت لپاره ورکړی شوی وي، نو د هغه موجودګۍ باوجود د حسوی دي هغه مشر بیا مړ شوی دی او تختلل شوی دی. نو دا قسم پیښې منځته راځي او څه څه قسم اقدامات پکار دي د یو کس د ژوند بچ کولو لپاره، مخکې هغه څه ګمونه نه پورته کول کېږي ځکه دا قسم پیښې منځته راځي.
د پاکستان حکومت لخوا اهل تشیعو ته د خوندیتوب ورکولو په برخه کې مو له حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نشو. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي په ټولنه کې د اهل تشیعو لپاره حالات خراب شول، خو دایي باوجود حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړ چې دا د ریاست لویه ناکامي ښایي.
لشکر جھنڈی جیسی آرگنائزیشن ٹارگیٹ کر رہی ہیں شیعہ کمیونٹی کو.
دا لشکر جنگوی پاتیر وسلوال ڈلی شیعگان پر نقش کوي. دی وسلوالو ډلو په قبایلی سیمه کورمه، خیبر پښتونخوا، کوهات او دغه سی په مختلفو ځایونو کې د بریدونو ذمہواری اخیستې ده چې دا د ریاست کمزوري او ناکامي شي. د نېشنل اکشن پلان په څیر ګڼ شمېر قوانین موجود دي، خو د هغې باوجود هم په وسلوالو ډلو څه خاص کنټرول نشته.
زهرا یوسف زیاتوی د اهل تشیعو ضد د تشدد پیښې د پخوانی پوځي عامر ضیاء الحق له وخته پیل شوې دي. نوموړی وایي جنرال ضیاء الحق داسې پریکړې وکړې چې ورسره په ټولنه کې تقسیم پیدا شو.
د اهل
تشیع ضد حالات خرابېدل د جنرال ضیاء الحق له زمانې پیل سوي دي چې کله هغه د پاکستان شناخت سنی اسلام سره وتاړه، ډېرې داسې سیمې وې چې پکې خلک به پر سکون اوسېدل، خو د ضیاء الحق د فرمان وروسته تاوتریخوالی راپیدا سو. ضیاء الحق د زکات په اړه هم یو حکم جاری کړ چې پرې ډیری شیعګان خفه سول او هغوی یو لوی احتجاج پیل کړ چې وروسته بیا ضیاء الحق خپل فرمان بیرته واخیسته. خو اصلا حالات هم د ضیاء الحق په وخت کې خرابیدل پیل سوي دي او بیا له هغې وروسته ورو ورو چې څومره په ریاست کې د مذهب رول زیاتېده ورسره په ټولنه کې درزونه هم زیاتېده.
جو سوسائٹی میں ڈویژن ہے وہ بھی بڑھتے گئے.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه په نننې خبرونه کې مو په قبلي سیمه کرم ایجنسی کې د اهل تشیو د ستونزو په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه رائے لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنا ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.